احمد شبریم دا ازادي راډیو د څلور بجو د خبرونې دا اوریدونکي هرکلی کوم. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی په مشی پلاوی پر کومو موضوعاتو په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړي.
په سپین بولدک او تورخم په دروازو کې د غنانو د تګ راتګ د ستونزو پر هوارولو او بیلابیل موضوعاتو به خبرې کیږي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د پاکستان له لوري له وزیرستانه خوست ته راغلیو کډوالو سره مرسته کیږي.
د شلټر یا د سرپنا د ترمیم په برخه کې د شپږ سوه کورنیو په تعداد څلور سوه ډالر نقدي ډالر ورکول کیږي.
په دې خبرونه کې له یوې زده کوونکي سره هم شغېدلی یو.
نوم می نعمت د نهم ټولګي زده کوونکی یم. ډېر د خواشینۍ احساس کوم. موږ په اسلامي حجاب کې تللو اوس چې پر کور ناست یم د خواشینۍ احساس کوم.
د راپورونو تر خپرېدو مخکې مجیب حبیب زای خبرونه اوروي.
د پاکستان د بندنیو چارو وزیر په مشرۍ یو پاکستانی پلاوی کابل ته ورغلی او دلته یې د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا محمد حسن سره کتلی. طالبانو نن په پلازمینه کابل کې د ښځو د حق غوښتنې په ترازیه غونډه کې پر خبریالانو حمله کړې او وهلي دي. د امریکا متحده ایالاتو او څو اروپایي هیوادونو له ملګرو ملتونو غوښتي چې پر شمالي کوریا د بندیزونه ډیر کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن پنځشنبه په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا ملا محمد حسن په شمول لګنو چارواکو سره کتنه وکړه. په پام کې ده چې قریشی د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره هم وویني. ویل شوی چې دواړه لوري به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیاسي اړیکو پر څرنګوالي بحث وکړي. پاکستان له کابو یوې میاشتې راهیسې د سپین بولدک چمن او د تورخم بندرونه د مسافرینو او سوداګریزو توکو پر مخ بند کړي دي. خو طالبانو وایندویان وای د ستونزې د حل پر سل لا دغه پلاوی سره خبرې کوي. د طالبانو د حکومت مرستیال وایند بلال کریمی
د پاکستان هیواد د بهرنیو چارو وزیر د ول رتبه پلاوی په مشرۍ کابل ته رسیدلی او دلته به د اسلامي امارت له مسؤلینو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د روابطو پر پراختیا همدارنګه په سپین بولدک او تورخم په دروازو کې د غنانو د تګ راتګ د ستونزو پر هوارولو او هلته په پاکستان هیواد کې د افغان مهاجرینو پر ستونزو او بیلابیل موضوعاتو به خبرې کیږي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې کابل ته سفر کړی چې افغانستان له اقتصادي بحران سره مخامخ دی او د طالبانو مشران په دې هڅه کې دي چې نړۍ په رسمیت وپیژني. بلخوا ملګری ملتونه او نړیوال پر طالبانو غږ کړی چې د اساسي بشري حقونو دفاع ته د لومړیتوب ورکړي. طالبانو نن په کابل کې د ښځو د حق غوښتنې د یوې اعتراضیه غونډې په ترڅ کې پر یو شمېر خبریالانو حمله وکړه. نن ځینو ښځو په کابل ښار کې د یوې اعتراضیه غونډې په ترڅ کې د کار، ډوډۍ او زده کړو غوښتنه وکړه. د اماج خبری آژانس په حواله چې د ښځې د طالبانو د امر به معروف او نهی منکر وزارت مخې ته راټولوي او د خپل بد اقتصادي وضعیت او کار ته د هغوی د نه پرېښودو په خاطر اعتراض وکړ. اماج ویلي چې طالبانو د دغه اعتراض مخه ونیوه او یو شمېر خبریالان یې هم ووهل. طالبانو تر دمه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل وایي هغه افغانان چې د انتقام اخیستنې له ګواښ سره مخ دي له افغانستان یې وتل ناممکن شوي. امنیستي انټرنیشنل ویلي چې ګاونډیو هیوادونو پر دغه افغانانو پولې تړلې دي. امنیستي انټرنیشنل په یوه راپور کې چې نن یې خپور کړی ویلي چې د افغانستان ګاونډیانو د افغانانو پر مخ پولې تړلې او یوازې هغه کسان پرېږدي چې د سفر اړین اسناد لري. د امنیستي انټرنیشنل په وینا دې کار له غیر قانوني لارې د افغانانو وتل ستونزمن کړي دي. د ملګرو ملتونو د شپږ اویاویمې اسامبلې مشر عبدالله شاهد په نړیوالو غږ وکړ چې د افغانستان د بشري ستونزو له حوالي سره د مرسته وکړي. ښاغلي شاهد پرون چهارشنبه د روسیې ټاس خبري آژانس ته وویل چې په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر خطرناک دی او د دې هیواد وګړي د ټولې نړۍ مرستو ته اړتیا لري. هغه ټینګار وکړ چې د مرستو په برخه کې لومړیتوب باید ښځو او ماشومانو ته ورکړل شي. متحده ایالاتونو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څو اروپایي غړو هیوادونو د شمالي کوریا ورستۍ راکټي ازموینې غندلي او ویلي دا اقدام ښیي چې پر دغه هیواد د بندیزونو زیاتوالي ته عاجل اړتیا ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس پرون له شمالي کوریا وغوښتل چې خپل غیر مسؤلانه پاروونکي اقدامات دې ودروي. په همدې حال کې ایرلند، فرانسه او استونیا هم له شمالي کوریا غوښتي چې د اټومي پروګرام په ګډون د بالستیک توغندیو له پروګرامه لاس واخلي او خپل بې ثباته کوونکي اقدامات دې ودروي. دا ټولې تبصیرې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د بندو دروازو تر شا له یوې بیړنۍ غونډې مخکې مطرح شوې. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د حقیقت په نامه ځان ته یو ټولنیز رسنۍ جوړوي. د ترامپ د ټکنالوژي او رسنیو برخې مسؤلان د اکتوبر په 6مه وویل چې دا ټولنیز رسنۍ به په راتلونکي کې د ټویټر او فیسبوک غونډې یوه لویه رسنۍ وي. ترامپ ویلي چې دا ورته د منلو نه ده کله چې طالبان په ټویټر پراخ حضور لري، خو په خبره د امریکا د خلکو د خوښې ولسمشر خاموش کړل شوی. د جنوري په 6مه نیټه د کانګرس پر ودانۍ د ترامپ د پلویانو له حملې وروسته د فیسبوک او ټویټر په ټولنیزو رسنیو د ترامپ اکاونټونه بند کړل شول. د ترامپ پلویانو غوښتل چې د امریکا د ولسمشر په توګه د جو بایدن د تایید کېدو مخه ونیسي. او دا چې د کرکټ شلوریز نړیوال جام په لوبو کې همدا مهال په عمان کې د بنګلاديش او نیو پاپګینی کرکټ لوبډلو ترمنځ میچ روان دی. بنګلاديش ټاس وګاټه او بیټنګ ته انتخاب شو. تر دمه د بنګلاديش څلور لوبغاړي سوځېدلي او 155 منډې ترسره کړې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري احمد شبرم پرې خبرونه کوي. ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې قادر جلالو فرسر مرستندوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشي پلاوي کابل ته تللی او هلته د طالبانو له مشرانو سره لیدلی دی. په تیرو څه باندې دو میاشتو کې چې طالبانو کابل نیولې دی، دا د پاکستان دوهم جګپړې پلاوي دی چې کابل ته ځي. شاه محمود قریشي نن په ارګ کې د طالبانو له مشرانو سره وکتل. جزئیات په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو لبش پړی ولکې ورسته د پاکستان د بهرنۍ چارو د وزیر شاه محمود قریشی کابل ته لومړنی سفر دی. خغلی قریشی د قطر د بهرنۍ چارو د وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی او د ازبکستان د بهرنۍ چارو د وزیر عبدالعزیز کاملوف له سفرونو ورسته کابل ته سفر کوي. خو د طالبانو حکومت لا د نړۍ هیڅ حکومت آن پاکستان چې د طالبانو نږدې ملګری بلل کیږي په رسمیت نه دی پیژندلی. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان وای شاه محمود قریشی ورسره مل پلاوی په ارګ کې د طالبانو له رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند سره لیدل دي. نو موري پر خپل ټویټر لیکلی دی چې په دې لیدنه کې د خلکو او دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو او د سوداګرۍ په پراختیا خبري شوی. د طالبانو یو ویان بلال کریمی هم ازادي رادیو ته د خاغلی قریشی سفر تایید کړ او ویل چې په دې سفر کې به د دواړو لوریو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د ودی او پراختیا تر څنګ په تورخم او سپین بولدک د خلکو او سوداګریزو توکو د لیکت را لیکت پر ستونزو هم خبري وشي.
د پاکستان هیواد د بهرنیو چارو وزیر د یو لوړ رتبه پلاوی په مشري کابل ته رسیدل یو دلته به د اسلامي امارات له مسولینو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د روابطو پر پراختیا همدارنګه په سپین بولدک او تورخم په دروازو کې د غنانو د تګ راتګ د ستونزو پر هوارولو او والته پاکستان هیواد کې د افغان مهاجرینو پر ستونزو او بیلابیل موضوعاتو به خبرې کیږي.
دی وايي هله شته چې د سوداګریزي راکړې ورکړې په برخه کې د موجودو ستونزو د حل په اړه د سفر غټور تمام شي. له دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي و چې شاه محمود قریشی به له طالب مشرانو سره د سیمې د سولې او ثبات په اړه د پاکستان په دریس هم خبري وکړي. دا پر افغانستان د طالبانو لولکی ورسته کابل ته د پاکستان دوهم لوړپوړی چارواکي د سفر کوي. ل دې وړاندې په 13 سپتمبر کې د هیواد د پوځي استخباراتو د مشر جنرال فیض حمید سفر په افغانستان کې لګڼو خبرګونونو سره مخ شوی وو. په تازه سفر کې ل خاغلی قریشی سره جنرال فیض حمید هم ملګرتیا کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د خوست په ګلان کیمپ کې له وزیرستاني او کډوالو سره مرسته شوې دی. وړاندې په پدیاړه په خبرونه کې واوري. د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې له ملګرو ملتونو او حکومتونو غوښتي چې هغه افغانانو ته پناه ورکړي چې غواړي لخپل هیواد ووسی. دغه ادارې د پنشن به پروس په همدې موضوع خپل نوې تګلارې خبره کړه. مللی بشیر او نور جزئیات.
نیویارک میشتي د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې یا هيومن رائټس واچ د حکومتونو په ګډون د ملګرو ملتونو له ادارو غوښتي چې له خطر سره مخامخ افغانانو ملاتړ دې زیات کړي چې غواړي له افغانستان ووزي یا وتلي دي او اوس د افغانستان په گاونډي هیوادونو کې دي. د بشري حقوقو د څار ادارې په دې پالیسی پاڼه کې ویلي په دغه کې هغه کورنۍ شامل دي چې له خپلوانو سره د یو ځای کېدو او په افغانستان کې د دوی د کار په خاطر ځانګړي ویزې لري. له هغه راهیسی چې طالبانو په اگست میاشت کې په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ، د بشري حقوقو شذو د حقوقو د مدافعانو، رسنیو د کارکونکو، قاضیانو او نورو اداري او امنیتی کارکونکو په ګډون ګڼ افغانان د دې ډلې د غچل خطر سره مخامخ دي. د هيومن رائټس واچ د کډوالو او پناهغښتونکو د حقوقو څانګې مشر بیل فریلیک په یو اعلامیه کې ویلي د دغو افغانانو سترګې حکومتونو ته دي چې دوی ته د پناه اخیستلو حق ورکړي. د بشري حقوقو د څار ادارې غښتنه داس محل مترسوي چې تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي له خطر سره مخامخ افغانان چې د خوندیتوب په لټه کې دي د طالبانو له سختو خندونو سره مخامخ دي. د ری لندن میشته د بشري حقوقو ادارې په دې اړه هم ویلي چې څنګه د افغانستان گاونډي هیوادونو د هغو افغانانو پر مخ خپل پولې تړلې چې اسناد نه لري او له کابل یې ګڼ خلک ارسیوي چې پر غیر قانوني لارو سفرونه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان اعلامیه زیاتوي چې اروپایي او منځنۍ آسیا هیوادونه افغانانو ته د خوندیتوب ورکولو پر ځای هغوی بندي کوي او یا له خپل هیوادونو شړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د اکتوبر د 20مې په پالیسی پاڼه کې ویلي چې هیوادونه باید له افغانستان د افغانانو د وټلو یو منظم پروګرام جوړ کړي او د پناهغښتونکو پر مخ خپل پولې پرانیزي. د ادارې زیاته کړې چې حکومتونه باید د هغو افغانانو د پناهغښتنې غښتنلیکونه بیرته لسره وارزوي چې مخکې راتسوي وو.
بلورته د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې بشري وضعیت مخ په خرابېدو دی، باید ټول هیوادونه له دې هیواده د هغه افغانانو په خوندې سلو کې مرسته وکړي چې ژوند یې د مرګ له ګواښ سره مخامخ دی. جزئیات پرې راپور کړي.
د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د هغو افغانانو د ژوندۍ ژغورلو لپاره بیړني ګامونه پورته کړي چې ژوند یې د مرګ له ګواښ سره مخ دی. دغه سازمان وایي نړۍ باید په دې سخته شیبه کې افغانستان ایواز پرې نګدي. دغه سازمان له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت مخ په خرابېدو دی، ټول هیوادونه باید له افغانستانه د خزینه فعالانو، د بشري حقوقو د مدافعینو، خبريالانو او د توکمیزو او مذهبي اقلیتونو د وټلو لپاره سمدستي اقدامات وکړي. دوی باید نوي راتلونکو هغو افغانانو ته نړیوال خوندیتوب وړاندې کړي چې په خپل سیمو کې دي او د نړیوالې ټولنې ملاتړ کوي تر څو د هغو افغانانو حقوق تضمین کړي چې بهر ته سفر کوي. په اعلامیه کې راغلي دي چې پر افغانستان د طالبانو لول کې ټینګول وروسته د سفر د قانوني اسنادو اخیستل سخت شوې دي، ځکه خو ډیر افغانان غیر قانوني سفرونو تزرخه کوي چې په لارو کې له سختو کړاوونو سره مخ کیږي. دغه سازمان ویلي د افغانستان گاونډیانو د افغانانو پر مخ پولی تړلې او یوازې هغه کسان پریکړي چې د سفر اړین اسناد لري چې د کار له غیر قانوني لارو د افغانانو وتل ستونزمن کړی دي. د بخښنې نړیوال سازمان پر دولتونو غږ کړی چې له سختي بیوروکراسي پرته دی پریږدي چې افغانان بهر ته ولاړ شي او هغه ته چې ډیر زیانمنیدونکي دي په بشري اساس ویزی ورکړي. خو طالبان وایي په افغانستان کې وضعیت تر دې کچه خراب نه دی تر کومې چې پاړه تبلیغات کیږي. د طالبانو یو ویان بلال کریمی ازادي رادیو ته ویل نړیوال بنسټونه د دې پر ځای چې د ناهیلي خبرونه خبرې کړي باید له افغانانو سره بشري مرستې وکړي.
په هیواد کې وضعیت دومره وخیم او خراب هم نه ده لکه څومره چې په اړه نړیوال سازمانونه ریپورتونه ورکوي. موږ هیله دا ده چې نړیوال سازمانونه چې ناهیلي کوونکي راپورونه ورکوي دلته کومکونه وکړي، د افغانانو لاسنیوي وکړي او هغه شتمنۍ د افغانانو په نړیوال بانک او نورو هیوادونو کې بندي او کنګل پاتې دي هغه تراخوسی کې ترڅو د افغانانو په اقتصادي وضعیت کې بهبود راسي او د خپل هیواد په بیا رغونه کې ورڅخه استفاده وکړي.
د یو ور بیا ډاډ ورکوي چې طالبانو ټولو هغو کسانو ته چې په تیر کې د دوی په وړاندې فعالیتونه کول عمومي افایلان کړي او د هیڅ چا ژوند ته ګواښ نشته. خو لکه چې طالبان بیا واک ته رسیدلې یو زیات شمیر افغانان چې ویره لري طالبان به ترې غاچ واخلي تر اوسه نه دي توانېدلې چې له هیواد ووزي. د امریکا متحده ایالاتو د روان میلادي کال د اگست میاشتې لنیمای تر اوسه ل یو لک سلیری زر څخه زیات کسان له افغانستان وستی، خو لا هم د خبريالانو په ګډون سلګونه تر نور چې په شرایطو برابر دي په دغه هیواد کې بند پاتې دي.
جوان
آزادی خزینه پر سری اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1260 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د خوست په ګلان کیم کې د وزیرستاني او کډوالو لښپړ سو کورنیو سره د سرپناو د ترمیم په خاطر د نقدو $400 د مرستو بهیر پیل شو. د مرستو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د عالی کمشنری لخوا ورکول کیږي. دا کمشنری ژمنه کوي چې په نورو پړاوونو کې به د پاتې کورنیو سروې هم تر سره شي. چارواکي تم څرګندوي چې د دې مرستو له بیش سره به په دې کم کې د اړمنو کورنیو د سرپناو د ترمیم ستونزه هواره شي. نور حال په دې راپور کې.
د خوست په ګلان کیم کې د وزیرستانیو کډوالو شپږ سو کورنیو ته د سرپناو د ترمیم په خاطر په نقدي ډول د $400 د ویش بهیر پیل شو. چارواکو هیله وښوده کچیر دا پیسې په خپل ځای ولګول شي نو په څو پړاوونو کې به د پاتو کورنیو سروې هم ترسره شي. د پنجشنبه په ورځ په ګلان کیم کې د یونیسیار یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ یو تن همکار ایوب اندیال آزاد راډیو ته وویل د سرپناو سربیره به 100 کورنیو ته د شنابونو د ترمیم په خاطر هم $200 وویشل شي.
د شلټر یا د سرپناه د ترمیم په برخه کې د شپږ سو کورنیو په تعداد $400 نقدي ډالر ورکول کیږي او ترڅنګ یو 100 کورنیو ته د تشنابونو په برخه کې یو $200 همکاري کیږي. چې یاده نقدی مرسته د نیوسیار نړیواله موسسې طرفه ورکول کیږي چې په دې سره به په ګولان خرګوډي کې د وزیرستاني کډوالو د سرپنا تر ډیره ستونزه حل شوې وي.
د ګولان کم کډوال دوی سره د سرپنا او تشنابونو د ترمیم په خاطر نقدی مرسته ډیره اړینه بولي. د شمالي وزیرستان د کژې مداخله اوسیدونکو محمد صدیق ریحان وایي دا مرسته دوی لپاره په دې ضروری وي چې د ځینو کډوالو کوټې د لویدو په حال کې وي.
دا کوم مرسته چې دا ډیره ضروری و ځکه چې د میش کوم خونه چوي د کوټه چوي دا ډیره چاتینه خراب شوی وي اته چې پرواتل په حال کې وي. میش د نړیوالو مرستندو محسوسنه دا اپیل چې میش سره دا په هر ډګر په هر طریقه دا میش سره برپور مرسته وشي. دا د چاته مسله دا نه راوځکه چې دا شپږ سو کورنۍ منتخب شوی دي. دا چې نه راوځ کورنۍ منتخب شي ځکه چې ډیره کاډي دلته وزره او نیم زره کډوال دي. دا کې پنیمای نه زیوت نه را یا پوتی دیګا.
د ګولان کیم پښان د خوست په اوشمیر نور سیمو کې هم د وزیرستانو یو کډوالو زرګونه کورنۍ میشته دي. یو تن قومي مشر ملک حبیب خان مداخله وایي
میش د کم نه بغار ډېر کار دي. د میرسا پر پره د سرګانډ پره د سپره پره داغا چې کما د بغار دندار غون ټوټل کار دي. د نوې حکومت نه میر داغا غشتنه دو چې دا کومک چې کما د ټوله کډواله سره وشي بیا ډېر ځکه شاوی چې دا خال چې ما ډېر په خوري دی پدا کې کوڼ دا ستا ای تیم ستا غریب ستا مویب ستا او دا څه کرانې غستا چې قسم دی وګا و دوناته خپاوی.
اکرو چې د دې مرستو پرې کون کې مؤسسه استاذ زبیح زیارمل پراتون کې کې د دې مرستو دوام پدې پوره تړلې و بل چې خلک دا پیسې په سم ډول ولګوي.
زه یو خوښ موږ د ګلان کم ته خلکو څخه دا دی چې دغه کوم پیسې دې تور کول کې به پدې بخش کې مصرف کړي. سینې خدای نه خواسته دی په بل کې مصرف کوي امکان لري. د بیا د ونګوري سروې موږ ونه شو کوي کچېرې دې په دغه خپل ځای یانه د شلټر جوړا ترمیم شلټر ترمیم کول په ځای کې یاد تشنابونه جوړول په هغه باندې مصرف کو ان شاء الله. نو دا څلور ځله فامیل چې دغه موږ باندې برنامه کې 2022 او 23 کال کې مکمل خلاصه و.
یاد دی وی د 2014 زګیدیس کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان د پاوز ضربې عذاب د عملیاتو له پیل دی ورسته خوست هم د وزیرستان یو کډوالو زرګونه کورنۍ راووخته. که څه هم د وزیرستانی یو کډوالو یو شمیر کورنۍ په څو پړاوونو کې خپل سیمو ته ستنې شوې خو لا هم یوازې په خوست کې د هغوی وزره کورنۍ میشته دي.
د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالداری ریاست چارواکي په دې ولایت کې د کانګو ناروغي پر ضد د کمپاین د پیلېدو خبر ورکوي. کانګو یو ډول ویروسي ناروغي ده چې د څارویو د کنی په واسطه انسان ته انتقالي شي. په دې اړه راپور
د کندز د کرنې او بلګونې او مالداري ریاست چارواکي وایي چې دوی د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د کانګو کنو پر وړاندې د مبارزې کمپاین پیل کړی او لا هم دوام لري. د نوموړي ادارې رئیس مولوي امن الله حسن وایي چې د دې ولایت حیواني کلینیکونو ته د کانګو کنې ضد اړین درمل او تجهیزات ویشل شوي چې پیل شوی کمپاین په ښه توګه ترسره شي.
دا د کنه ضد دوا ده، دا د انسانانو کې یو قسم مرض ده، د کانګو مرض ورته وایي، د هغه ضد لپاره دا استعمالیږي او ټولو کلینیکو ته ورکول کېږي. د پمپولو طریق نه دا دوا پاشه کېږي، مالدار نه څه نه اخیستل کېږي، بلکې د دغه کم مصرفونه د کلینیکو د ډاکټرانو سره کوي، بیا وزارت زراعت هغه مصرف ورکوي.
ښاغلی حسن له مالدارانو غوښتنه کوي چې د دې کمپاین په پلي کولو کې د حیواني کلینیکونو له کارکوونکو سره جدي همکاري وکړي. په کندز کې د حیواني کلینیکونو یو شمیر چارواکو له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د دغه کمپاین په تطبیق سره به د څارویو د مړینې کچه کمه شي او له څارویو څخه انسانانو ته د ډول ډول ناروغیو د انتقال مخه به هم ونیول شي. د نوموړي ولایت د علي آباد ولسوالۍ د حیواني کلینیک مسؤول ظفر ناصری وویل
دا به نامه شروع شوې ده، په دې کې مالدارانو ته ډېر سهولت دی او بل دغه کوم د ملونو ځایونه چې دي دغه چې دوا پاشي کېږي د دغې دوا پاشي نتیجه یې ډېره مثبته ده او مالدار هم راضي دي. خدای دې وکړي چې دا پروګرام وسیع پروګرام شي او ټول مالدارو ته ټول مالدار د دې نه دغه شي دا بهرمن شي.
د دې ولایت مالداران د کرنې ریاست له دې اقدام څخه هرکلی کوي او تر څنګ غوښتنه کوي چې باید د څارویو د نورو ناروغیو د واکسین پروګرام هم پلی شي. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو تن مالدار خان جان ازادۍ راډیو ته وویل
دوا پاشي را کمپاین شکه آغاز کړه، ای خیلی موثر است، ای خیلی مفید است. برای
دا یو ډیر ګټور کمپاین دی، ځکه کله چې د مالونو په غوجلو او ځایونو کې درمل پاشل کیږي هلته هر ډول حشرې او ګڼې نورې ناروغۍ له منځه ځي او زموږ څاروي له ناروغیو څخه ژغورل کیږي. موږ د کرنې ریاست له دې اقدام څخه خوښ یو.
د کندز د حوزوي روغتون د روغتیايي کارکوونکو د معلوماتو له مخې کانګو یو ډول ناروغي ده چې د څارویو د کنې په وسیله انسان ته انتقالیږي او له امله د انسان وجود درد کوي او تبه پرې راځي. دوی زیاتوي که چیرې پر دغې ناروغۍ اخته کس په وخت سره روغتیايي مرکز ته انتقال نشي د مرګ تر کومې هم رسیدلی شي. د دې ولایت د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د کانګو کنې ضد کمپاین له پیل راهیسې تر اوسه پورې د کندز مرکز اړوند سیمو او په یو شمېر ولسوالیو کې په زرګونه غوجلې او د مالونو پنډغالي دوا پاشه شوي دي او لا هم دغه بهیر روان دی.
ستاسو له پیغامونو
زمیر اجازه کارکوم کاوند دین کو ته سلام نو ام تاسو سلام امیر خان دین منو تاسو ته ټلیفون وکړ سر وروره زما پیغام دار دي چې په یمن کې چې د څو ور جګړه شروع و دغه مخته کمپاینونه د واکسینان نه باندې دي نو زما پیغام دار دي روزګان چې دغه واکسینونه برته لاته د زړه زکران مت پر تر کار باندې ودی
محترمه زما یو دغه پیغام دی چې د اسلامي امارت څخه دوی ته ډېر دوره سرسي لومړی دا ده چې دغه د پوهنتونونو دغه دروازې باید د محصلینو په وړاندې خلاصې شي. که چېرته د کو ایجوکیشن د ستونزې مسله دا خو دومره جدي ستونزه نه ده او نه دومره جدي مسله ده چې باید دې په لاره موږ ټول د پوهنتونونو دروازې باید درست تړلې پاتې وي، بلکې باید دغه پوهنتونونو دروازې خلاصې شي تر څو پورې دغه محصل حاصل خلک د خپل
د ننګرهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې يم. په ننګرهار ولایت کې د امانت اسلامي وراثت سره ډېر زیات بې نظمي شروع شوې ده او بې ګناه مسلمانان د امانت اسلامي له خاني ورکیږي، زجر ورکیږي او ان کې یو ټکول کېږي او سزا ورکول کېږي او هیڅ پیسې ګناه معلوم نه ده او ډېر له بې نظمي روانه ده. نړیوال ټولنه څخه مو غوښتنه ده چې دې پښتنه وشي باید
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
روس سلاحه چې طالبانو کابل ونیو، تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ته شونځیو دروازې وتړل شوې. خو طالبان تر اوسه په کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان کې نجونو ته اجازه ورکړې ده چې شونځیو ته لاړ شي. ازادي راډیو په دې تړاو له هغو ښځینه زده کوونکو او محصلینو سره خبرې کوي چې له زده کړو محروم شوي دي. په دې لړۍ کې زموږ همکار د روزګان ولایت د نهم ټولګي له یوې زده کوونکي سره خبرې کړې دي. دا مرکه په ګډه سره اورو.
نوم می نعمت د نهم ټولګي زده کوونکی یم. ډېر د خوشنۍ احساس کوم. موږ په اسلامي حجاب کې تللو وست پر کور ناست یم. د خوشنۍ احساس کوم. ټول امیدونه مې خاورې شوي دي او بس دغه پر کور ناست یم. د خوشنۍ ټول انجونې دغه څخه به دي یوازې زنه ټول د خوشنۍ احساس کوم.
څومره زحمتونه مو تر دغه وخت غاللې دي چې تر نهم ټولګي پرې مدان را رسولې دي؟
شکر الحمدلله تر اوسه پورې زما مور پلار اجازه را کړې ده. خو ډېرې نورې خوندې شته چې په ډېر زحمتونو او په ډېر زاري ورته کړې دي چې خپل مور پلار یې دا زده کړې ته اجازه ورکړې ده. ډېرو لرې ځایونو ته به انجینې راتللې. مور پلار به ورته مثلا په تشویش کې به چې آیا لور به مې سالمه بېرته کور ته راورسېږي که نه. بعضې به د کاکاګانو یا هم دغسې نږدې خپلوانو چې مثلا داسې ایله ایله خبرې کوي د دې د خاطره بې نه پرېښودلې. خو زه تر اوسه پورې مور پلار مې پرېښودله. زما ځینې سمپیانې وې او زما ځینې خویندې وې، دغسې ملګري مې وې، هغوی ډېر زارۍ ورته کولې چې صاحب مور پلار موږ پرېږدي اجازه راکړي. هغې ډېر زحمت ایستلې د دې د خاطر تر دا نهم سیم په پورتي را رسېدلې دي. ډېر زحمت.
کله چې خبره شوې چې ترینکوټ یا په ټوله کې افغانستان سکوت وکړي، په دغه برخه کې راتوای چې تاسو فکر کوي؟
صحیح فکر مې کړو لکه چې زه ژوندې یم خو بیا هم مړه یم. هیڅ مې داسې احساس نه کوي چې زه به د ځمکې پر سر وم. داسې فکر مې کوي چې بالانو خوبونه ولاړه لکه څنګه چې مې درمخه درته وویل. نور به زه هېڅ په دا ټولنه کې هېڅ ونه وسمه. په دا خاطر چې انسان چې د کوره را ونه وځي، درس وده وایي، خپل په ټولنه کې یو ښه نوم ونه لري، هغې انسان هېڅ دي ټوله پوهېږي. اول حق مې د تعلیم حق دي. ګوره نیمګړې پاتې سو. زه په نهم ټولګي کې یم اوس. ما چې تر شپږمه پورې راځي په چیر دولت کې ما خپل حق ته داسې مې احساس کوي چې ټوله حقوق را کړل شوي دي. خو اوس متاسفانه زما بعضې حقونه یا هم د خوندو حقونه ټوله حقونه تر پښو لاندې کېږي یا هم تر پښو لاندې شوي. ټولو نجونو هیله درلودلې، یوازې ما هیله نه درلودله. هرې هر انسیفي مې هر ملګري مې یوې د ناتاسوب هیله درلودل، د ټیب ویلو یا هم معلمتوب، د انجینری توب. دا د مثلا د پخوانۍ هیلې نه درلودلې، کښته خوبونه یې نه درلودل، لوړ لوړ فکرونه یې کول او لوړې هیلې یې درلودلې.
اوس راتوای چې اوس څه فکر کوې؟ د خپل راتلونکي په اړه باندې اندېښنه لرې؟
ولې نه، هر نجلۍ اندېښنه لري، یوازې نه ټول اندېښنه لرو. خپل د راتلونکي د خطره نه پوهېږم. بې هدفه ژوند ډېر زور غواړي. زما یوازینی هدف دا و چې زه د مکتب خلاص کړم، نڅا کسم، خپل وطن ته خدمت وکړم. اوس بې هدفه ژوند دی، پر کور ناسته یم. هېڅ نه پوهېږم چې دا ژوند به څنګه مخته ولاړ شي. ډېر اندېښنه لرم آینده ته چې زما آینده به څه شي. دا دومره نجونو په افغانستان کې چې څونه خوندې دي، د دوی آینده به څنګه شي؟
څه فکر کوي چې په اوس وخت کې د ښځو په وړاندې به تاوتریخوالی زیات شي؟ که زیات شوی دی، څومره زیات شوی دی؟ او تاسو په خپلو سترګو څه لیدلی دی؟ اوس تازه
خلک بې اقتصاده شوي دي، پیسې نه لري. که څه هم ونه غواړي، بیا هم خپل لورګانې شاید په کم عمر کې واده کړي، خپل د ورونو د خاطره یې مخیي کړي چې پیسې نه لري، خپل زوی ته واده ورکړي. خپل لورګانې کم عمر لرونکي به ورته په بدلا کې ورکړي. یا هم دی لکه څنګه چې درمخه همدلته پخوا رواج و، خو موږ بختانه دا رواج لږ کم شوی و. خو بیا به د اقتصاد د کموالي له امله به کوچنۍ خوندې بیا هم کم عمره نجونې به په کم عمر کې واده شي.
د خپلو حقوقو په برخه کې له طالبانو مو غوښتنه څه ده؟
د طالبان څخه د نړیوال څخه غوښتنه دا ده چې زموږ حقوق موږ ته لکه څنګه چې موږ په اسلامي حجاب کې درمخه موږ لرې په اسلامي حجاب کې تللو مکتب ته موږ ته د مکتب اجازه راکړي. له طالبان څخه مې غوښتنه دا ده خپله په اسلامي حجاب کې ځو. او د نړیوال څخه مې غوښتنه دا ده طالبان فشار راوړي لورګان ته مکتب ته اجازه ورکړي او زموږ د حقوقو څخه دفاع وکړي.
زده کوونکي لیما د ښوونځي ارمانجنه. طالبان ژمنه کړې ده چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې به د نجونو ښوونځي پرانیزي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې دا کار به کله عملي کوي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د کرکټ لړګر دا خبر لرو چې د بنگلاديش او پاپوا نیو ګینی ترمنځ لوبه روانه ده. بنگلاديش یو سلو یو تیا منډي وکړي، ولوبغاړي وسوسېدل. اوس پاپوا نیو ګینی درې منډې کړې دي کوم لوبغاړی نه دی سوچېدلی. نن یو بله مهمه لوبه د عمان او سکاټلند ترمنځ ده. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له مجیب حبیبزی څخه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن پنځشنبه په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا ملا محمد حسن په شمول لګنو چارواکو سره کتنه وکړه. په پام کې ده چې قریشی د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره هم وویني. ویل شوی چې دواړه لوري به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیاسي اړیکو پر څرنګوالي بحث وکړي. طالبانو نن په کابل کې د ښځو د حق وختنې د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې پر یو شمېر خبریالانو حمله وکړه. نن ځینو ښځو په کابل ښار کې د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې د ډوډۍ او زدک ټو غوښتنه وکړه. د بخښن نړیوال سازمان یا امنیست انټرنیشنل وایي هغه افغانان چې د انتقام اخیستنې له ګواښ سره مخ دي له افغانستانه یې وتل ناممکن شوي دي. د ملګرو ملتونو د شپږاویا عمومي اسامبلې مشر عبدالله شاهد په نړیوالو غږ وکړ چې د افغانستان د بشري ستونزو له هواري سره د مرسته وکړي. متحده ایالاتونو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څو روپې غړو هیوادونو د شمالي کوریا او روسي راکټي آزموینې غندلي او ویلي دا اقدام خي چې پر دغه هیواد د بندیزونو زیاتوالي ته اړتیا ده. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د حقیقت په نامه ځان ته یو ټولنیز رسنۍ جوړوي او دا چې د نارینه وو د کرکټ شراوریز نړیوال جام سیالیو په دورشل کې پومان کې د بنگلاديش او پاپا نیو ګینی کرکټ ملي لوبډرو ترمنځ لوبه روانه ده. بنگلاديش په چا وګټل او لومړی بیټنګ ته انتخاب شو.
موسم سپورتي خبرونه.
د نړیوال جام د تمریناتي سیالیو په لړ کې نن افغانستان خپل دویم لوبه لا ویسټ انډیز سره کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماخام شپږنیمې بجې په متحده عرب اماراتو کې کیږي. افغانستان تر دې دمخه خپل لومړنۍ لوبه جنوبي افریقا ته وبایلله. تر نړیوال جام مخکې تمریني سیالۍ مهمو لوبو ته د لوبډلو د تیاری په خاطر کیږي. د فوټبال فدراسیون مشر محمد یوسف کارګر د درویشتو کلونو څخه ښکته د فوټبال د ملي لوبډلې له تمریناتو لیدنه وکړه. دا لوبډله د آسیایي اتلولیو په مقدمه ماتلوبو کې د غډون لپاره تیارای نیسی. کاغلی کارګر وایي د افغانستان حساس شرایط ته په کتو سره لازم تدابیر نیولی چې د افغانستان د فوټبال د لوبډله بحرین ته ولیږي. د افغانستان د فوټبال د درویشتو کلونو څخه ښکته لوبډله به په سی ګروپ کې له بحرین، مالدیف او عراق لوبډلو سره لوبي وکړي. ټاکل شوی ده چې نن د اروپا د اتلانو لیګ یو شمېر مهمې سیالۍ وشي. په دې لوبو کې به بارسلونا د دینامو کیف په وړاندې د لوبو میدان ته ښکته شي. همدا ډول د چلسی ټیم د مالمو، منچستر سیټي د اتلانتا او یا ریال به د یانګ لوبډلو سره لوبي وکړي.
وړاندې د کور کلی اونیس پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو له یونیسف سره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. ماشومان هغه څوک دي چې د ژوند له ناخوالو سره په سختۍ عادت اخلي. دوی په دې نه پوهیږي چې انسان باید له خوږو سره ترخی هم تجربه کړي. دا چې کله ناکله په کورنیو او هیواد کې حالت بدلیږي نو دوی په سختۍ سازش ورسره کوي. نن په همدې کله خبرې کوو له موږ سره میلمه د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست دی. نوموړی په پیل کې د ماشوم د خصلتونو په اړه خبرې کوي.
ماشومان د ټولنې یو عظیمه برخه ده، د تداوم لړۍ ده. دغه ماشومان چې سبا ته ځوانان کیږي او دغه د خپل کورنۍ د ټولنې او حتی د خپل هیواد د مسؤلیت چارې دي تر سپارل کیږي. نو په هر حالاتو کې والدین، مور پلار د ماشومانو تعلیم ته، تربیه ته، د هغوی روزنې ته تر ټولو مهمه ده چې د هغوی رواني رفتار کردار ته توجه وکړي. په دغه اوسنی حالاتو کې چې موږ تاسو وینو، هغه کسان چې ډېری تکیه پر ماشینو باندې وه، طبعا د دې سره ماشوم هم ځپل کېږي. کله چې ماشینې د ماشوم هغه اړتیاوې، حتی یو اندازه پیسې چې ماشوم د خپل ښوونځي ته ځي یا مدرسې ته ځي د ځانه سره وړي، په مور پلار باندې هغه هم نه جوړېږي. نو په داسې حالاتو کې تاسې هېڅکله دغه احساس تاسې ماشومانو ته مور کوئ چې پلار مو ماش نه لري یا د اوس لپاره پیسې نشته، چې د هر یې کوئ خو یو اندازه دوی ته ورکوئ چې تر څو دوی په دغه باندې پوه نه سي چې پیسې نشته او دغه یو ډول رواني شکنجه دوی ته ورکوي.
تاسو خپله د شپږو بچو پلار یاست، درته وایي چې د حالاتو بدلون چې کله راغی خپلو بچو ته مو څه وویل؟
کله چې دغه د حالاتو بدلون رالی، موږ د دوی سره دا کار وکړ چې دا اوس یې هم ورسره کوم چې سیاسي نظامونه چې دي دا ځي او راځي. یوازې دغه زموږ د ژوند په دوران کې درې څلور نظامونه تللي دي او راغلي دي، او خپله د ټولنیز ژوند، کورنۍ ژوند دا په خپل پر ځای باندې، موږ به خپل هغه بنیادونه کوم اساسات چې دي هغو ته به توجه کوو، لکه خپله د ماشومانو او خپله د کورنۍ د صحت روغتیا ته پاملرنه، دغسې تر څنګ د دوی تعلیم ته پاملرنه، چې موږ څنګه کولای شو چې د مختلفو کورسونو د ښوونځیو یې پر خپل وخت باندې ورسو، او تر څنګ یې د دوی تربیه ته پاملرنه، د دوی تعلیم ته پاملرنه. په عین زمان کې دوی د ټولنې سره هم باید روانه ګرځي چې دوی په کور کې کولب سي. یو تعداد کسان شته زموږ په ګاونډ کې چې هغوی د خپل اولادونه بیخي ځینې دي د کوره یې بهر نه پرېږدي، د دروازې بیخي کور کولپ دي، او ځینې بیا داسې دي چې ټوله ورځ یې په یله کړي دي، په کوڅو کې خوشې کړي دي، یو ماښام بل ماښام یا غرمه یا ډوډۍ وخت راځي کور ته. نو په ټولو دغه حالاتو کې د دې یو تعادل په کار، یو بیلانس په کار دی د دوی د تربیې. نو د باندې به هم باسي، پارک ته به هم باسي، او کله به بازار ته، شهر ته، چې دوی د ښاري ژوند ډول وویني. او دغه چې زه خپل ورسره مازیګر وزمه، د ورځې یو ځل یا دوه ځله په کوڅه کې دوی څارمه. په دغه حالات کې موږ کوشش کوو چې ډېر د دوی خیال وساتو تر څو دوی رواني شکنجه نه سي، دوی په دې پوه نه سي چې زه خپل دغه دایمي درېمه میاشت معاش مې نه دی اخیستی، هغه څه چې مو درلودلی هغه مو سره دي پر خلاصېدو دي. او د دې سره تر څنګ تاسو مالو په دې ټولنه کې د قرض باورونه هم خراب شوي دي، هغه هم نو مجبور دی یو کار شروع کړي. د دې سره تر څنګ هیله لرو چې دغه زموږ علمي او اکاډمیک کارونه دي دغه تر څنګ شروع شي، او په ډېر موږ هم نه یو که پکات موږ تر لته ډوډۍ راورسیږي هم موږ پر هغه قناعت کوو، تر څو د تر څنګ د خپل اولاد تعلیم تربیه په هیوادنۍ اسلامي مینه او په خپل کلتوري او فرهنګي مینه باندې دوی وروزو.
بله استاد، لکه تاسو چې ویل افغانستان کې شرایط په یو ډول نه دي، کله پیسې ډېرې پیدا کیږي، کله هم بیا کمی، کله هم هیڅ نه وي. نو هغه وخت چې امکانات زیاتی، واضح خبره ده چې ماشومان ته به ډیر څه اخلي، ښه څه به اخلي. کله چې حالات خرابیږي نسی کولای، ماشوم د مصر په څیر نسی درک کولای چې اوس څه نسته. دغه کرت وایه څنګه قناعت ورکوي؟
ولاد ځینې داسې ستا دغه ورته وایي چې په دغه ژوند کې لوړې ژورې ستا، کله به معاش لږي، کله به ډېري، کله به د شتمني کمیږي، کله به لږیږي، کله به په اوسط حالت کې. نو په هر حالت کې سړی هغه خپل ژوند د خپل درآمد او د خپل شتمنۍ سره جوړي. داسې یو ډول کار ورسره کوي چې دوی ته مقنع جواب هم سي، او په یوه زبان کې پر دوی باندې داسې رواني تاثیر مونږ کې چې ولادي پلار مو ماش نه دی اخیستی او یا بل داسې عاید هم نه لري، دا به نو سره کم کوو چې زموږ اړتیاوې ضرورتونه پراسي. نو په ټوله کې هم دغه یو تسکین ورته ورکوو چې داسې حالتونه راځي، ځکه دا ژوند داسې دی چې اول خدا د افغانستان ژوند چې دی د نور هیوادونو د ژوند سره توپیر ځکه لري چې دلته ډیر ژر سیاسي حالات تغییرېږي، او داسې چې د بنیاد څخه تغییر شي. اوس په نورو هیوادونو کې موږ وینو انتخابات کېږي، یو ګوند ګټي بلې بایلي، خو هغه بنسټونو اساسات او بنیادونه پر خپل ځای. دلته ستونزه دا ده چې هغه بنیادونه هم ورسره تغییر کوي، د بنیادونو د تغییر سره ځپل کیږي کسان د ټولنې. بیا هغه کسان چې هغه په علمي، اکاډمیکي، تعلیمي، اداري ارګانو کې بوخت دي، او تبن چې یو واک ځبل راځي، نو دا ورسره ځپل کیږي. نو په دغه ټولو ستونزو ته په کتلو سره موږ کوشش کوو چې هم ځان ته تسکین کو، خپل هوډ ونه بایلو، اما د کورنۍ د غړو سره او هم خپل د نور خپلوانو سره په دې رابطه کار وکړو، تر څو هغه خپل روحیاونه بایلو ځان مضبوط ټینګ او تکړه وشي.
په ځینې کورنیو کې بیا چې کله اقتصادي مشکلات راځي نو مشران په وړو باندې پقاریږي، هغوی خبرې ته نه پرېږدي، حتی کله ناکله ورته وایي چې په ما څال ده او ته څه وایې، حتی هغه دوی وهي. په دې هکله څه وایې؟
ولا دا خو غلطه ده، اصلا په دغه شالاتو کې و درانه هم ده، د دې ځان کابو کول درانه خبره هم ده، خو سړی باید پر ځان باندې فشار راولي او خدا خپل عادت وګرځي تر څو خپل ځان کابو کې، خپل ځان کنټرول کې. لکه مخکې چې مویل ماشومان ته دا روحیه ورنه کې چې کړکیچ په ټولنه کې زیات دی، کورنۍ کې زیات دی. که څه هم ارواپوهان وایي که تاسو د دې لپاره یو کاذبه صحنه یا مصنوعي صحنه هم رابنځته کړئ تر څو دوی په پیاوړي وښایست، لا هم په دې کې تاسو نه هانس کېږئ یا نه ګناهکار کېږئ یا ډېره بده به نه وي تر څو د دوی سره سازش وکړي. دا سازش ورسره وکړي چې دوی ته تر څو دغه د ځپلو روحیه انتقال نشي او دوی پیاوړي د توجه خپل راتلونکي ته، خپل درسونه ته، نور خواو ته توجه وانوري.
تاسو غواړئ چې دا ول یو فضا باید ماشومان ته رامنځ ته سي په لوړه ساته خیم دي، حکومت په ساته خیم تر څو چې افغان ماشومان ونه ځپلی سي.
خو دغه د نن د پرون ماشومان و، د نن رهبران دي، د نن ماشومان به دا به د سبا رهبران جوړیږي. کله چې یو ماشوم په لوړه روحیه باندې روزل کیږي، دغه سره کار کیږي، په لوړ تعلیم باندې روزل کیږي، هغه ته لوړ پوهاوی ورکول کیږي، لوړ فکر ورکول کیږي، هغه ته سالم فکر ورکول کیږي، سالم صحت ته توجه کیږي، روغتیا ته توجه کیږي، دغه فکر ته توجه کیږي، نو کچیر موږ دغه سی له عیبونو، له ناروغیو، له نیمګړتیاو څخه پاک یو ماشوم موږ روزو، د سبا رهبر دی، د سالم فکر کولای شي سبا ته د خپل هیواد لپاره، د خپل کورنۍ لپاره، د خپل ټولنې لپاره او حتی د خپل ځان په خیر دی تمامېدلای شي. او کې دغه اړخونو ته توجه وکړو، اول به د خپل درون کې د ځان سره په جنگ اختی، په کور کې به په جنگ او جنجال اختی، په ټولنه کې به اختی، حتی که د هیواد د زحمت ترادانګي او یا مشری ترادانګي یا په برخه کې مسولیت ورسپارل کیږي، په هغه کې بم د فکر کې چختای دغه تنوبیا یو انساني بحران وای. هله د دسی ونس
ډیر زیات مننه استاد، تاسو ژوندۍ اوسئ.
مننه تاسو.
درنو دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه فرض کی چیاست الله ممال او ملګری.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په منځ جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
سلامونه درنو دوستانو، کورکلی ته خراغلاست. آیا تازه هم لخپل کورنۍ سره کله کله د ډوډۍ خوړلو په خاطر رستورانت ته ځئ؟ که ځئ نو نورو ته خو به مزاحمت نه کوئ. او کوم نزاکتونه د رستورانت ته تک په محل باید مراعت شي؟ نن همدا موضوع راسپړو چې د راپورتر څنګ د یو تن ټولنپوه سره مرکه هم پرې لرو. راسره پاتې شئ. درمنه دوستانو، په دې وروستیو کې اکثره کورنۍ د دې لپاره چې د ژوند څو شیبې په خوښۍ سره تیرې کړي د ډوډۍ خوړلو په پار رستورانتونو ته ځي، او ځینې خلک خو بیا واړه یا متوسط محفلونه هم په رستورانتونو کې تجلیلوي، لکه د واده کلیزه، پیوازی، د ماشومانو کلیزه او داسې نور. خو کورنۍ بیا ډېر له دې انګیري چې ځینې خلک بیا په رستورانتونو کې نورو ته د مزاحمت سبب هم کیږي. د بیلګې په توګه ډېر په لوړ آواز خبرې کوي، د ماشومانو شور ماشور او بې ځایه عکسونه اخیستل، چې دا کار بیا ښې پایلې له ځان سره نه لري. د پکتیا ولایت اوسیدونکو ته حلیمه حسوی سوای
تیر ورځ موږ له خپل کورنۍ سره یو هوټل ته شنو مینه اخلم یخت تللی وو، نو هلته د چا کلیزه ولکه چې ورته لمنځلی، نو د یوې کورنۍ د خپل کورنۍ نه عکسونه اخیستل دی په پام کې نه دي نیول چې دا کور نه دی، دا هوټل دی، شاته نور میزونه دي او په دغه عکسونه کې چې دوی اخلي شاید نور کسان هم راشي، نو دغه نزاکتونه باید په پام کې ونیول شي. د دې باعث شو چې یوه کورنۍ له بل کورنۍ سره شخړه شوه، حتی دې ته ور ورسېد چې دوی یو بل باندې وار وکړه او هغه محیط هغه ماحول ټول خراب کړ، هغه شیبې چې موږ یې تمه درلودل هغه په موږ هم خراب کړلې. نو زما په اند دا ډېره بده خبره ده چې نورو ته مزاحمت وشي، او هغه ورځ هم هغه کومه تمه او توقع چې موږ د هغو شیبونه لرله هغه په موږ خراب کړلې.
ویسا زیاتوي د حالت په لیدلو سره باید نور فامیل زړه دې تخنه کې چې دوی د رستورانت ته بوزي،
او فکر نه کوم چې بیا فامیل هم بخصوص زموږ د ټولنې خلک یا کورنۍ دې ته حاضر شي بیا هوټلونو ته لاړ شي او داسې شي به تیرې کې ځکه چې هماغه ورځ به بیا یادوي چې په هوټل کې هم سړی راحت کېدلی نه شي او داسې موضوعات سره مخ کېدلی شي او څوک دلیل هم نه شي ورته لرلی. نو ښه به دا وي چې هغه کورنۍ چې داسې کړنې ترسره کوي، هغه ځوانان چې داسې کړنې ترسره کوي چې په هوټل کې کښېني، د فیسبوک دپاره یا د کوم بل موضوع دپاره دوی خپل عکسونه اخلي، هره شیبه خپله قیدوي قید دي کې هم دې ته د پاملرنه وکړي چې نور انځورونه ورسره رانه شي او محیط ماحول نور ته تنګ.
بلخوا د ننګرهار ولایت اوسیدونکی میراج چې شخصي کاروبار کوي وایي چې ځینې ځوانان هم بیا کورنۍ ته په رستورانتونو کې مزاحمت کوي، او هغه نزاکتونه چې باید مراعت کړي نه مراعتوي. نوموړی وایي چې د همدې بې نزاکتۍ له وجې خپله کورنۍ اوس رستورانت ته نه بیايي.
مونږ کله چې بعض وخت ډېری رستورانتو ته ځو ګورو ډېری فامیلونه خپل ځان سره ډېر ماشومان راوړي، ډېر غال مغال او بیری سغلته منډې او رامنډې رستورانتونه دي، او ډېری ځوانان دي رستورانت ته راځي سره سي ډېری جنکیانو ته مزاحمت کوي، نه پرېږدي هغوی یا ډوډۍ وخوري یا لږ زره آرام وکړي، رستورانت ته ځي سره سي آرام وکړي او نه پرېږدي هغوی سره سي په عمال تودره کې آرام وکړي، هغې ته سره ډېر مزاحمت کوي، غال مغال یې نور د افغانان دغه خپل ټلیفونو کې خپل سندرې اوري او سره ډېر نور عکسونه اخلي، سره سي خپل د عکسونو په بانه د جنکیانو عکسونه اخلي او خلکو ته ډېر مزاحمت کوي، او دا ښه کار نه ده. دا د افغانانو یو خپل افغانان ټول غیرت لري، دا د افغانانو رسم او رواج نه ده چې باید د بل چا د ښځې عکسونه چې واخلي او خپل بل چا ته مزاحمت وکړي، دا اصلا نه چې ښه کار
داسې هم نه ده چې ټول خلک د یو شان وي او رستورانت ته د تګ په نزاکتونو دې پوه نه شي. داسې کورنۍ هم شته چې کله د ډوډۍ خوړلو لپاره رستورانت ته ځي نو ټول نزاکتونه په پام کې نیسي. د کابل د نهمې ناحیې اوسیدونکي مینا په دې اړه داسې غږېدلې ده
چې موږ رستورانت ته ځو کورنۍ سره البته د تفریح لپاره، په لومړي سر کې ټولنیز نزاکتونه په پام کې نیسو، یعنی کله چې یو رستورانت ته ځو خامخا هغه کې عکس اخیستل کېږي، ډېر پام کوو چې دا نور خلک چې راغلي هغوی ته مزاحمت ونه کړو او د هغوی عکسونه پکې رانیسي، او بل دا چې ډېر په لوړ غږ خبرې نه کوو، خندل نه کوو، خامخا نور ته مزاحمت کېږي، او خپل ماشومان ته متوجه یو چې منډه نکړي، یا یعنی د ماشومان د تفریح ځای چې وي هلته بیایو، او ډېر د نزاکتي مسایل په نظر کې نیسو ځکه چې دا د موږ خواله سرګندوي او د نورو لپاره هم ډېر ښه وي.
دوه دېرش کلن احمد سیر بیا په کورنۍ غږ کوي چې کله رستورانتونو ته د ډوډۍ خوړلو پر منظور ځي نو هڅه دې وکړي چې نورو ته مزاحمت ونه کړي. له ډېرو چیغو او بې ځایه عکس اخیستلو چې نورو ته پکې اذیت کېږي باید جدي ډډه وکړي.
زه به دومره ووایم چې خلک کله رستورانت ته لاړ شي نو نه باید دا چې خلکو ته مزاحمت وکړي، ولې په یو ګوښه ځای کې کښېني، هغه خپل که د فامیل سره چې تتلی وي نو خپل هغه به د تبعه د رستوران د خونه چې کوم خوراکا یا چی آرډر ورکړي هغه وخلی یو ځکه به وخوري نه دا چې ما شومان ته پلاس کې ټلیفون نه ورکې پاره کې جګ جګ سندري چالان کې او یا غا سندري خلکو ته مزایمت کې یا جن کو اکسونه پکې وخلی یا څ نور یعنی زمونږ ټول ته هغه د رستوران ته لاشي سړی باید ډیر مؤدبانه هغه د کوم څه دی پاره چې تلې به کدا خوراک کوي کې یو کافی پکې سکي کوي جوس پکې سکینو دا د دې لپاره په کار د چې غوشي ډیر مؤدبانه په مخ کې خپل وخت تیر کی او خپل غو کې کوم چکر دی لپاره چې تلې دی غینه لذت واخلي او خلکو ته مزایمت ونی
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه خ تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کولې کول په پار د ازادي رادیو د کورکلی خبرونه واوري درمن اوریدونکو دا چې په رستورانتونو کې باید کوم نزاکتونه مراعات شي اول ځینی خلک د موضوعاتو ته پام نه کوي دا د تورته پښتنې مو پیوی مرکه کې د کابل د خوونی او روزنې د پوهنتون دروازه پوهنې د برخله استاد پوهنمل شرف الدین عظیم څخه کړي چې ورته د تاسې پام را اړوم رستوران ته ته البته هغه رستورانتون ته چې ډوډۍ خوراک تزي مثلا کورونا سرزي هلته څو شیبه کې نه چې راحت نفس وباسي او ډوډۍ خو به تر شخل کوته په دې رستورانتونو کې باید کوم نزاکتونه مراعات شي
رستوران ته تک په مدرن دنیا او په مدرن ژوندۍ کې په معاصره نړۍ کې د تمدن د پرمختګ د خوشحالي د تفریح د استراحت د ټولنیز ژوند د بل پړاو ته نوتلو او په د مینې د ښکاراکولو د مینې د ثابتولو د مینې د پس ځبات رسولو لپاره یو معیار ده یعنی رستورانت نن د مینې د اخلاص د صمیمیت او د خوشحالي لپاره یو ځای ده تاسو پیګئ چې په ټوله دنیا کې خواړه او په اصلاح نس یا ملګرو سره خواړه یا په تفریح کې خواړه یا په بل ځای کې خواړه دا یو ډول خوشحالي رامنځته کوي یو ډول مینا رامنځته کوي یو ډول راحتي رامنځته کوي
ست زین کورنۍ سره لدې چډېره یعنی کورته ګور ډېر فهمیدم دی با سوادم دی ډېر خوښ هم دی خو به هم کله چې رستورانتون د زین ازین مزایمتونه کوي نور کورنۍ تلکه بې ځای اکسونه خلی په لوړ आवाज خبرې ماشومان اشاره شور جوړ کړي یا نور کورنۍ ته ډیر مزایمت کیږي اول د سکیږي اله دلته سره
دا مرغه موګه په فرهنګي ډول د آداب او د اخلاقو لمخې د سنې روزل سوي چې ټولنیز نگزاکتونه ټولنیز نورمونه ټولنیز اصول او اخلاق مراعات کو او دا په ټوله کې نه مراتو یعنی په کلی کې نه مراتو په کوڅه کې نه مراتو په فیسبوک کې نه مراتو په نور خواله رسنیو کې نه مراتو په واده کې نه مراتو په فاتحه کې نه مراتو هم د غړول په رستورانت کې هم نه مراتو یعنی دا هر یو خپل کلتور خپل فرهنګ خپل دود او خپل رسم لري اما دا چې موږ په دغه آداب او په دغه رسوم او اخلاق نه پويګو لبه موږ هم نه مراتو او معمول نه نس مراته ولای
او په پای کې کورنۍ ته څه وایل لري پیغامو
په پښنات داده چې خپل خپل بچو ته نسات وکي خپل لورګانو ته خپل د کورنۍ غړو ته ترڅو په ټولنیزو چاپریالونو کې لکه هوټل لکه رستورانت لکه یو تفریح باغ لکه فاتحه لکه نور هغه ځایونه او مکانونه چې حالت معمولا ټولنیز مکانونه دي په غوځینو کې دي خپل بچو ته دا وروخي چې څه ډول برخورد وکړي څه ډول چلند وکړي او څه ډول آداب مراعات کړي له بده مرغه دغه مورید زمون کورنۍ په ډېرې مورید کې مراعات کړي
در
درنو دوستانو دا د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ. سوات کی دی مڑے
کپسواد کی دی مڑے کپسواد کی دی مڑے کپسواد کی دی مڑے کپسواد کی دی مڑے اما بلکین زران اما بلکین زران اما بلکین زران اما بلکین زران کوتن دیکھ جانا 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 یوں میرے روح دے بل میزان یوں میرے روح دے بل میزان